بریم دا سدی رډو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیتونو پر سر لښخړو خبرو د نورستان په واما ولسوالۍ کې مو اندر کند لرغونی پاخته ورولو دا به هم واوره
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ملکیتونو رسمي اسناد نه لري. دوی چې کله په یو بل باندې خپل کور دوکان یا بله شتمني پلوري په شفاهي ډول یې خرڅوي او یا ممکن په خپلو منځونو کې یو لیک سره ولیکي دې چارې د داوو ستونزې زیاتې کړي دي. په ډېرو برخو کې ځینې کسان د یو بل پر ملکیت دعوه کوي او د دې له خاطره چې ګڼه افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي خپل خپلوان د یو بل په ځای باندې کور یا جایداد پلوري بیا وروسته بل دعوه کوي چې دا کور خو ما نه خرڅاوه خو بل دا کار کړی دی. روزګان یو له هغو ولایتونو ده چې دا ستونزه پکې ډېره محسوسه ده. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دوکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداری ورکوي چې یادي چارې د دې لامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او مځکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک نه لري. په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او مځکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین دغه راز پر یو شمېر خیریه موسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي یوې رهنمایي څخه هم دوی دروسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي خود سرانه نهسي رانو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سوداوي کوي د سړک پر سر باندې سوداوي کوي.
د روزګان ولایت خلک هم وایي چې دې قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړې کړي او لامل یې زیات شمېر کسانو په خپلو کې سره وژلي هم دي. د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. دوه دانې تربرونه مې و د دې مځکه و داسې ډېره مځکه درلوده نو هغه بیاره د پلار چې مړ سلو د نیکه یې مړ سلو پلار چې مړ سلو د نیکه سره پلار ته مځکه ور پاسه پلار یې چې مړ سلو پاته ورونه سلو ورونه چې سره راولاړ شو مځکه سره وویشله بس د ژیرې بیش مشتې په کلي کې ورته وایي د ژیرې بیش سره وکړي پلانکۍ ساغه ساغه زما زه سیدي بس سیسل وروسته بیا بېرته پر دې سره جنجال سوی ویل چې زما مځکه مخراب را کړې ده بول زما د مخراب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال سلو اجا بلاخره را ورسله سجدت ورو چې وسه غورونه دي سر دښمنان سوله.
نجیب لادی د روزګان ولایت ک وسیدن کې د کوټوال سیمه کې یو دور نه ویش وکړلې کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه مهاله پرې داسې سمخته نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوې ده نو مشر ورته وویل چې زما ویش دي یعنی زما مځکه باید ته څلور پلی اخوته نورم راکې په هغه کې بالاخره د دې مشکلات نورم زیات سولن او بالاخره بیرته هغه وردی څلور پلی نور مختصلې یعنی قانوني اسناد جدي نه درلودل نو داسې مشکلات منځته راتلل نو د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکلې دي منځته رالي.
د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې په خوانی باغ اندر کند په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغوني باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلي اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دایرېدله، دې خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، کرانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزنی ګلونا
دا غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼاسي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ورځې تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج ده، لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته رڼاسي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې مخې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپټا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دادی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیل مچیل وی نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ما ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وې، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږې تږې، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړه وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم مختلف پیسې په سمتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړې، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې نه، دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسېدلی. بیرو با ټیل مټیل وی نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې ناست یو. او بل زه همیشه څو وارې تللی یم، زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ما ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو، خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې نه زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدا
دغه راغلی دی که دغه اخلی هغه دی که نه اخلی پیسې نشته، نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې مونږ نه یا چند اخیستی، بیا هم چې صرفی ته وړي دي 50 افغانۍ.
ani 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 ani
ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نو خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هڅې په پرتله په بېلابېلو قشرونو کې راشي چې ان مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فری سویو شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځان ته غوره کوي. د دې اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځان ته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر
pan 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 Fun, 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 fun Fun, 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 fun تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي.
په دوهمه مرحله کې د میتال ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځته راځي، لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنځیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دي. د ریډیکل تعاملونه په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنځیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال ریډیکلونه ډسپروپورشن دی، چې د مثال په توګه د دوه الکال ریډیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې ماتل کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي توګه